د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسفزی، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د خبری خبرونې دویمه برخه تاسو ته وړاندې کوم. په خبرونه کې به واورئ د ننګرهار په ولایت کې هغه درې کسان نیول شوي دي چې یو نیمه اونۍ مخکې د جلال آباد په مارکیټ کې یو صراف قتل کړی، او د خوست په ولایت کې د کوچنیانو او نورو قومونو ترمنځ د ځمکو په سر شخړه نه ده حل شوې. دغه رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورېدای شي. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم، او دا هم د دې ساعت مهم خبرونه. په ایران کې یو دویش کلن احتجاج کوونکی په زندان کې مړ شوی دی. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس به د دې میاشتې په آخر کې مصر، اردن او اسرائیل ته سفر وکړي، او د اردن دولتي خبري اژانس ویلي دي چې د ملک استخباراتي ادارې د داعش د افراطي ډلې د حملو یو خطرناک پلان شنډ کړی دی. او دا دی اوس د خبرونو تفصیل واورئ. په ایران کې یو دویش کلن احتجاج کوونکی په توقیف کې مړ شوی دی. د ایران د پارلمان د دوو غړو له قوله ویل شوي چې دی د دې ویره پیدا کړې ده چې بیا به د 2009 کال په شان په توقیف کې د زندانیانو سره خشونت شروع شي. د ایران په پارلمان کې اصلاح طلب غړي محمود صدیقی ویلي دي چې هغه ته ویل شوي چې دغه زنداني چې نوم یې سیتا گانباری سرکن شوی ځان پخپله وژلی دی. د پارلمان یو بل غړي ویلي دي چې دغه ځوان په تهران کې زنداني شوی و. تر اوسه پورې د دغې پیښې په باب لا پوره معلومات نه دي خپاره شوي. د ایران پولیسو د دغو مظاهرو په وخت کې د زرو نه زیات مظاهرچیان زنداني کړي دي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس به د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په نمایندګۍ د اردن، مصر او اسرائیلو ته د دې میاشتې په آخر کې سفر وکړي. د ښاغلي پینس مطبوعاتي سکرټرې الیسا فراه ویلي دي چې د جمهور رئیس مرستیال ښاغلی پینس منځني ختیځ ته د دې لپاره سفر کوي چې هلته په سیمه کې خپلو متحدینو ته د دې ډاډ ورکړي چې امریکا به د افراطیت د ماتې دپاره چې آینده نسلونه په خطر کې اچوي د خپلو متحدینو سره په ګډه کار وکړي. هغې دا هم ویلي دي چې په دغه سفر کې به ښاغلی پینس د مصر، د اردن او د اسرائیل د مشرانو سره په هغو لارو چارو هم خبرې وکړي چې څنګه کولای شي په ګډه د ټوریزم په ضد مبارزه وکړي. د اردن دولتي خبري اژانس پرون ویل چې د ملک استخباراتي ادارې د داعش د افراطي ډلې د حملو یو خطرناک پلان شنډ کړی دی. دغه خبري اژانس ویلي دي چې په دې ارتباط 18 تنه زنداني شوي او هم یو اندازه وسله ضبط شوې ده. دغې ډلې نیت درلود چې د مالي منابعو د پیدا کولو دپاره د بانکونو نغله وکړي او هم موټرې پټې کړي، او بیا د هغې نه وروستو د دغو ټورستي حملو دپاره په کور کې د جوړو شوو بمونو نه استفاده وکړي. اردن د ټوریزم په ضد مبارزه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ډلې مهم غړی دی. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. په پاکستان کې د سولې د مطالعاتو د مستقل مرکز په نوي کلنی راپورټ کې د دې خبرداري ورکړ شوې چې په پاکستان کې د داعش د ډلې د ملیشو په فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی. په دغه راپورټ کې ویل شوي دي چې په 2018 کال کې په پاکستان کې په مجموعي ډول 320 ټوریستي حملې ثبت شوي دي. په دغو ټوریستي حملو کې 815 تنه مړه او 1900 زخمي شوي دي. دغه راپورټ وایي چې پاکستان کې د تحریک طالبان چې په عادي ډول د پاکستانی طالبانو په د ډلې په نامه مشهورت لري اوس د ټولو نه قوي خطر دی، او د دغې ډلې په دغو حملو کې 85% لاس هم درلودو. پاکستان وایي چې په افغانستان کې د داعش ډله د خپلو پټو ځایونو نه په پاکستان حملې کوي. په افغانستان کې د هغه ملک قواوو هم د دغې ډلې په ضد په خپلو عملیاتو کې په سلګونو د داعش ملیشیا وژلي دي. په مصر کې د انتخاباتو کمیسیون ویلي دي چې په ملک کې به د مارچ د میاشتې په 16 او 18 نیټه د جمهوري ریاست د مقام انتخابات پیل شي. د اپریل د میاشتې په 3 نیټه به د انتخاباتو د لومړني دور نتایج اعلان شي، او د انتخاباتو نور نتایج به د اپریل د میاشتې په 16 او 16 اعلان شي. په مصر کې د انتخاباتو د کمیسیون د دغه اعلان نه یوه ورځ مخکې د مصر پخوانی صدر اعظم احمد شفیق د اعلان وکړ چې د 2013 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې به ځان کاندید نه کړي. داسې اټکل دی چې د مصر برحال جمهور رئیس ښاغلی عبدالفتاح السیسی به په دغو انتخاباتو کې هم بری ترلاسه کړي. رپورټونه وایي چې د دې ویاره شته دی چې هغه تقریبا 40 مهاجر به مړه شوي وي کله چې د ژغورنې عملیې د لیبیا په یوه ساحل کې د قاچاقبرانو هغه بیړۍ پیدا کړله چې د حد نه پکې زیات مهاجر سپاره شوي وو او ډوبه شوې وه. د ایټالیې سرحدي محافظینو د دغې بیړۍ 60 تنو ته نجات ورکړی دی. په دغې بیړۍ کې ټول 150 تنه مهاجر سپاره وو. د دغې بیړۍ مهاجرو د دې امید درلوده چې د مدیترانې له لارې به ځان اروپایي ملکونو ته ورسوي. او په امریکا کې مطبوعات وایي چې په دې خبرې اساسي بحث روان دی چې خاص مفتش رابرټ مولر د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه د جمهور رئیس په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه پوښتنې وکړي او کنه.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د ننګرهار په ولایت کې هغه درې کسان نیول شوي دي چې یو نیمونه مخکې د جلال آباد ښار صرافي مارکیټ کې یو صراف قتل کړی او ځینې نورې زخمیان کړي. زبی الله غازی رپورٹ را لګلې.
د ننګرهار ولایت مقام په مطبوعاتي دفتر کې هغه درې کسان رسنیو ته وخدل شو چې ګنې یو نیمونه وړاندې جلال آباد کې د یو صراف پر دوکان برید کې دوه کسان شتلی و چې یو وژل شوی او بل ټپي و. په دغه پیخه کې د پولیسو او صرافانو په خطایي ډزو کې درې میرمنې زخمیانی شوې وې. د ننګرهار والی ګلاب منګل رسنیز کانفرنس ته ویل چې نیول شوو کسانو کې یوې د تیری ونې د پیخې طرح دی چې د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې نیول شوې ده.
اصلي طرح د دغه پیخې هم دلته صراف وو او د صرافۍ دنده اجرا کوله. لږه نه علاوه یو برګین هم لري د جلال آباد په ښار کې. متاسفانه د دغه قضیه مشوق او د دغه قضیه طرح دوه کسان نور ورسره د عزت الله او د عبد الله پونوم
هغه ویني ولشو درې واړو تورونو په اولنو چېډنو کې د صرافانو مارکیټ په پیخه کې خپل لاس لرل منلی دي. که څه هم تیرونه د صرافانو مارکیټ کې لښوي پیخي ورسته صرافانو لاریونو کې وګواخې دا او چې په صرافانو د ځکون کې کسان ونني ولشینو خپل دوکانونه به وتړي او سرمایي بل ننګراره وباسي. خو اوس وایي خپل عادي کار ته به دوام ورکړي. د صرافانو د اتحادي مشر مصطفی رحیمی
خوشاله ستو من خپل عادي کار ته دوام ورکو. په سبا باندې من خپل کار ته عادي دوام ورکو او من اوس هم خپل کار ته عادي دوام ورکو ځکه چې زمنګ پسند کې دسه ویخ او بیدار زلمی و دسه امنیتي قوه من لرو لکه رئیس امنیتي ملي او دې کارمندان من دې ځاس پاس گزاره.
ننګرهار کې د تیر څو میاشتو راهیسې د وژنو او سړی تختونو په پیخو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. چارواکي وایي د ملي امنیتي ادارې تیر یو نیمه میاشت کې اویا کسان نیولي چې څلی ریشې انسان تختونکي دي. د ننګرهار والی ګلاب منګل یو ځل بیا
د تیر ایونی میاشتې په جریان کې اویا کسان د ملي امنیت د موظفینو لخوا د ملي امنیت د ادارې لخوا په بیلابیلو جرمونو باندې چې هغه تروریستي پیښې دي او نورې پیښې دي نیول شوي دي. د ایونی میاشتې په جریان کې یوازې 24 کسان سړي تښتونکي دي چې نیول شوي دي. عملا خپل جرم اعتراف کړی دی او اوس تر قانوني څرنلو لاندې دي او یا د قانون په منګولو کې دي.
د ډیرو خلکو باور دا دی چې حکومت د قانون ماتونکو په وړاندې جدي ونه وسینو د روانو ناقانونۍ مخه نیولم دومره اسانه نشي کېده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د خوست په ولایت کې د کوچیانو او نور قومونو ترمنځ د ځمکو په سر مسله نه ده حل شوې. په دغه ولایت کې د کوچیانو مشر رمضان کوچی د حکومت نه غوښتي چې بل هیئت ولېږي چې د دې قومونو ترمنځ روغ شي. د هغه سره زیبا خادم مرکه کړي.
کوچی صاحب د حکومت لخوا هیئتونه راغلل چې ستاسې د کوچیانو او د دې نور قومونو چې د خوستیان د دوی ترمنځ دغه جنجال حل شي مګر حل نشو. ولې
زیبا جان خوري خوست په ولایت کې څلګونه کاله کېږي دا د موږ مځکې دي د موږ وطنونه دي. تقریبا 80 کیلومتره په شاوخوا کې د پاکستان سرحد د ختیځ خوا ته زموږ امنو پراته دي. اوس یو تعداد خلک راولال شوي دي چې نن په حکومت کې یو بل حکومت جوړ کړی دی چې دا حکومت نه مني. په مکمله توګه دا سرحد د کوچي په مخ باندې تړلی ده. لارې بندې کړي دي په قانون دي. په زرهاو خلک د کوچي کام پروته په دې کې مریضان په دې کې دکانداران په دې کې تجاران په ټولو باندې لارې بندې دي. موږ نه بدماشان یو نه ظالمان یو نه حکومت نه باغیان یو موږ ارمیش دا خبره پر روغ ورځم د خلکو ته کړی ده چې موږ د خدای تعالی شریعت ته ماجر یو، د حکومت قانون ته ماجر یو، پښتو جرګې مرکې ته ماجر یو، ولوسه پر موږ سره چا زاد نه دوړي.
رمضان کوچی صاحب حکومت چه هیئت راولېږه، دغه نور قومونه د حکومت خبره هم نه مني.
دا حکومت راغی، دغه مرچی ټولې د کوچی د کام هم د خوستیانو د کام هم، دا مرچیانې فعال وي. بیا د کابل نه یو هیئت راغی د دیوالي صاحب غوښتنه، د خوست د افغانستان د رئیس جمهور په هدایت باندې یو هیئت راغی. بیا دا مورچی وګرځېده، د کوچی کا مورچی ټولې موږ ختم کړې، بیا خوستیانو مورچی ختم نه کړې، خالي خیبر سره وکړې. هغه آیات غلط یغان نه مواد پر سبا من یو په دوه دا مورچی زیات کړې، خلک یې زیات کړې. نو اوس کوچی کا دې ته مجبور شو، بیرته خلک راغلل، لخر راغلل. اوس دا من دې ټولې بیرته په حال نیولې دي. نو موږ ما مخکې درته وویل، موږ قانون ته ماجر یو، شریعت ته ماجر مالداری تقریباً مدرسې دي، جماعتونه دي، پاخه پاخه کورونه دي، په زرهاو خلک پراته دي. موږ ورته چې تاسو لیدې وطن تاریخ وګورئ، کوچی چې خدای پیدا کړی افغان ده، د افغانستان ده او د وطن ده.
رمضان کوچی صاحب، پښتانه خو په جرګو مرکو باندې عقیده لري، باور لري، خپل شخړې حل کوي، دوی ولې دغه جرګو ته غاړه نه ږدي؟ دا کم قوم دی په دې کې کم یو دی چې دغه جرګه نه مني؟
خورجان دا د چرزای کام ده، د توروبواله کام ده، د لنډرو کام ده، د قدمو کام ده، د لکانو کام ده. موږ خو دلته دا 1500 کاله کېږي د کوچی کام پروته. نه د دې خلکو له موږ سره پلار دعوا کوله، نه نیکه دعوا کوله، نه غور نیکه دعوا کوله. دا اوس دا نوي ځوانانې پیدا شوي، دا نوې دعوا شروع کړې ده.
اوسېدو دپاره، د استوګنې دپاره ځمکه نه لري، که دوی غواړي چې دغه ځمکې د دوی شي او ځمکې ډېرې شي، جایداد ډېر شي، څنګه چل دی؟
دوی اصلي اساسي مطلب یې دا سی ده چې مین زرما ټوله جمع. موږ خو د نادر خان د وخت، د ظاهر شاه د وخت فرمانونه لرو، سندونه لرو. موږ خو په خوله باندې خبره نه کوو. موږ سره داسې د اتیا او نوي کالو داسې سندونه راسره دي چې تر سپینې پیل یې ونیسه، تر مامودي کنډونه یې ونیسه، تر دغه ستلی د په تورو اوبو باندې.
نو ستاسې توقع څه ده چې حکومت نو څه وکړي؟
موږ داسې وایو چې د خوست ولایت نه مواره د نورو ولایتو ولایت خلک د افغانستان د رئیس جمهور لخوا نه موږ ته وته هوښیار هوښیار تجربه کار خلک د وټاکل شي، د موږ منځ ته راشي، د کوچی کام عام د حکومت قانون تاجر ده، عام شریعت تاجر ده، عام د پښتنو جرګې او مرکې تاجر ده. د حکومت راشي په دې کې د مداخله وکړي، که مداخله ونه کړي دا اور به ډېر سخت بل شي. بیا به نه حکومت مړ کولای شي، نه به د نورو ولایتو خلک مړ کولای شي. دا ډېر غټ غټ کامونه دي. اوس په زرګونه کوچیان راغلي دي، خدا په عمر چوي کې پراته دي، دغسې په زرګونه خوشیان راغلي دي، پراته دي. نو که یوه جان خاص خالي یو داس پاتې ده چې چا داس وکړي، بس اتي اور بل ده. کوچی کام پروته په لوګر ولایت کې، د پکتیا په ولایت کې. هغه دا دوه درې ورځې کېږي موږ ته وایي چې موږ د خوشیانو په مخ باندې لارې بندوو کابل ته. دا دې په واس کې بندوي چې د کوچی په کام کې په خوست کې لارې په دوی باندې کړي دي. نو موږ دا ولاړیږو د خوشیانو په مخ باندې کابل ته لارې بندوو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
افغان حکومت وايي په کابل ښار کې د وسایتو د خوندیتوب او د غړنګونې راکمولو لپاره د سړکونو په غاړه کې د موټرو تمځایونه جوړوي. ممتاز بهیر رپورت را لګره.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین ربانی وايي په دغه وزارت کې د اساسي اصلاحاتو دراوستلو لپاره د کارکونکو د قانون نوې مسوده ترتیب کړې ده. ښاغلی ربانی د بهرنیو چارو وزارت ته د درې سلويختو نوې مامورینو د جذبولو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وینا کوله، وویل د دغه مسویده په تصویب سره به په بهرنیو چارو وزارت کې اساسي اصلاحات راوستل شي. هغه د بهرنیو چارو وزارت نویو کارکونکو ته په خطاب وویل:
مطمئن هستیم که با تصویب قانون کارمندان
موږ ډاډه یو چې د کارکونکو د دغه قانون په تصویب سره کومه نوې مسویده چې موږ ورکړې په بهرنیو چارو وزارت کې د اساسي اصلاحاتو زمینه برابر شي. موږ تاسو ته دا ډاډ درکوو او ټینګار کوو چې ژر تر ژره دا تصویب شي. بله مسله دا ده چې تاسو ته ډاډ درکوو هر ډول اصلاحات چې په بهرنیو چارو وزارت کې معیاري او د منلو وړ وي او هغه بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي د بهرنیو چارو وزارت چمتو دی چې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره ورسره همکاري وکړي. ښاغلي رباني دغه راز وویل چې د بهرنیو چارو وزارت ته د نویو کارکونکو د جذبولو بهیر کې اساسي اصلاحات راوستل شوي او د یو شفاف بهیر له لارې د 3600 کسانو له شمیرې 3000 تازه کارکونکي جذب کړل. خو د چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې په دغه وزارت کې د کارکونکو جذبول د وړتیا او لیاقت پر بنسټ نه بلکې د واسطو او اړیکو له مخې کیږي. د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ احمد سعیدی امریکا غږ آشنا ته وویل د بهرنیو چارو وزارت په چوکاټ کې په ځانګړي ډول سفارتونو کې د ډیپلوماټانو اکثره مقرری د اړیکو او واسطو په اساس شوي دي.
پیاسه جمهوری فرمایش ورکړی بعد سواد لري بعد نه لري. بیا اکثر ډیپلوماټان فرمایش ته یا د وکیل زوی دي یا د وزیر زوی دي یا ریاست جمهوری فرمایش ورکړي. تر هغه وخت پورې چې دستگاه ډیپلوماسي مستحکم کنه وي
د کارپوهانو پر وینا افغان حکومت د خپلو سفارتونو او کنسلګریو کارکونکو ته ښه معاشونه ورکوي او په بهر کې سره له کورنیو ورته د ژوند ښه امکانات برابروي، نو له همدې امله اکثره نفوذ لرونکي او زورور کسان هڅه کوي چې د افغانستان په سفارتونو او کنسلګریو کې خپل زامن او خپلوان د ډیپلوماټانو په توګه مقرر کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15. د فرانسې جمهور رئیس اول د بیجینګ د کمربند او سړک په نامه پروژې په باره کې چین او اروپا باید په ګډه کار وکړي. پام وکړئ، د امریکا غږ خبریال ریچارډ گرین رپورټ ته.
مکرون نن د دوشنبه په ورځ چین ته رسمي سفر پیل کړ او د لرغونی لار د ختیځ برخې په شین کې د تیراکوتا د جنگیالیو موزیم لیدو ته ورغې. مکرون تجارانو، عالمانو او محصلینو ته د خبرو په ترڅ کې وویلې د ورېښمو سرکونه هیڅکله یوازې د چین نه و. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
Ce doit être des routes de l'intelligence qui, dans chaque pays qu'elles traverseront, devront faire émerger une société civile, des talents, une capacité à innover dans les pays. Elles ne peuvent être des routes d'une nouvelle hégémonie qui viendront en quelque sorte mettre en état de vassalité.
Deux bayat de pohé sarakunavi. چل هر هیواد نتیری کې دوی به دی به مدني ټولنې په پرمختګ، استعداد او قابلیت باندې زور اچوي چې په دغه هیوادونو کې نوښتونه وکړي. دغه سرکونه به د نوې رهبرۍ او برترۍ سرکونه نه وي چې په داسې یو څه بدل کړي چې تر لاس لاندې هیوادونو نه تیر شي. مکرون او ورسره هیئت به چې د تجارانو، مشران او ماموران په کې دي، په شین کې د درو ورځو له تیرېدو نه وروسته بیجنګ ته ولاړ شي. مکرون په نظر کې لري چې د بیجنګ سره د یو شمېر موضوعاتو په باره کې یو ستراتیژیکي انډیوالي وکړي چې په دې کې تروریزم او د اقلیم بدلون شامل دی او د پاریس د اقلیم د موافقې په عملي کولو کې د چین جمهور رئیس شی جی پینګ یو متحد کړي. د کمربند او سرک پروژې چې په 2013 کال کې څرګند شولې، هدف د ځمکې او سمندر له لارې د جنوبي ختیځ آسیا، پاکستان، مرکزی آسیا، د منځنی ختیځ، اروپا او افریقا سره د چین نښلول دي. شي د دغه پروژې لپاره د 140 میلیارد ډالرو ژمنه کړې ده چې په لویدیځ پایتختونو کې ورته د شک په سترګه کتل کیږي، ځکه بیجنګ غواړي سوکالۍ ته پراختیا ورکړي. د دې په ځای د چین نیت دا دی چې خپل نفوذ څرګند کړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د پاکستان او امریکا اړیکې د هغې نه وروسته ډېرې زیاتې خرابې شوې دي چې ولسمشر ټرمپ یو داسې ټویټ وکړو چې وی ویل پاکستان ورته دروغ وایي. د امریکا غږ همکار خلیل خان په پاکستان کې د افغانستان او د مرکزی اسیا د چارو کارپوه او لیکوال احمد رشید سره په دې حکله مرکه کړې.
که پاکستان غواړي چې د امریکا متحد پاتې شي نو څه داسې خاص وکړي چې د امریکا غوښتنې پوره کړي؟
Well, I think it has to, you know, offer more evidence than it has done that the Taliban and the Haqqani group and others.
زما په فکر پاکستان باید د بخوا په پرتله نور ثبوتونه هم وړاندې کړي چې طالبان د حقانی ډله او نور ډلې په پاکستان کې نور شتون نه لري. او زما په فکر د دغه ثبوتونو وړاندې کول ډېر ګران کار دی، ځکه چې زیاتره دغه طالبان دلته شتون لري، ځینې یې کېدای شي د پوځ تر کنټرول لاندې وي او ځینې یې کېدای شي بیا تر کنټروله بهر وي. دا یو ګران او ډېر سخت کار دی چې وسی.
Pakistan asked US intelligence agencies or senators to come and visit tribal areas and they have done so.
د پاکستان له خوا د امریکا سناتورانو او د استخباراتو د ادارو غوښتل شي چې پاکستان ته ورشي او قبایلی سیمې وویني. سمو د وړاندې هم ځینې سناتوران د پاکستان قبایلی سیمو ته تللو، نو اوس هم که دا کار وکړي نتیجه به ورکړي او که نه؟
I don't think it will work as far as the Americans are concerned. I think the Americans will want a much more exhaustive check on the border.
نه تر څو پوری چې د امریکایانو خبر ده دا کار نه کوي. زما په فکر امریکایان غواړي چې د سردي سیمو دی ډیره دقیقه څارنه وکړي. او بل ستونزې دا ده چې په 1990 میلادي کې چې کله په افغانستان کې کورونا جنگ و، نو زیاتره طالبان لا هغه وخت راځي د پاکستان په سرحدي سیمو کې نه بلکې په شهرونو کې وسیږي. د دغه طالبانو مندل به د هیڅ چا د پاره ډیر آسان کار نه وي.
Can Pakistan survive without US security assistance? Does Pakistan think of China as a substitute to US when it comes to military assistance?
آیا پاکستان د امریکا د نظامی مرستو نه پرته پاتې کېدای شي او کنه؟ او پاکستان دا فکر کوي چې د امریکا د فوزی مرستو بدل به چین ووسی، نو دا څنګه عملي کېدای شي؟
Well, Pakistan's most sophisticated weapons are American, Western,
د پاکستان ډیری حساسه وسلې امریکایی او د لویدیځو هیوادونو دي، خو د نورو عادي وسلو زیاتره برخه بیا چینایي ده. او اوس د پاکستان او چین ترمنځ ډیره زیاته همکاري موجوده ده، نو زما په فکر تر کومه بریده چې په سیمه کې د امریکا د اغیز خبر ده، د پاکستان د اټومي وسلو د خوندیتوب مسله ده، او بل طرف ته د اقتصادي فشار خبر ده، او کله چې د نړیوال وجهي صندوق سره د پورونو اخیستو مسله سي، په داسې حال کې چې د پاکستان اقتصادي وضعیت ډیر بد دی او پاکستان په نږدې راتلونکي کې د نورو پورونو دپاره نړیوال وجهي صندوق ته ورځي، او دا هغه برخه ده چې امریکایانو پاکستان باندې ډیر زیات فشار راوستلی سي.
There are speculations that US might reconsider Pakistan's status as a non-NATO ally. Can US really afford to
دا سې اوازې هم شته چې امریکا کې د شي پاکستان چې دا وخت ناتو د اتحاد نه بهر یو متحد ګڼل کیږي، په دې اړه د سرنه بیا فکر وکړي، او امریکا کولای شي په داسې حال کې چې افغانستان کې هم دا جنگ روان دی پاکستان د هر څه نه بیل کړي، نو آیا دا ممکنه ده؟
It can't afford it, which is why I think we've seen very strong statements by President Trump, but much more measured statements by
زما فکر د امریکا متحده ایالات دا کار نسی کولی. تاسو وینئ چې موږ د امریکا د جمهور رئیس له طرفه ډیر سخت بیانونه واوریدل، خو د دفاع وزیر، د بارنیو چارو وزیر او د امریکا د ملي امنیت سلاکار لخوا بیا ډیر سخت بیانونه نه دی راغلي. په دغه ټولو کې هیڅ هم په هغه ډول ټکو پاکستان نه دی ګواښلی لکه چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جنوري په لومړۍ نیټه استعمال کړل. نو زما فکر د دواړو اړخونو د دفاع وزارتونو او په ډیپلوماټیکي کچې خبرې لا هم روانې دي، او زه هیله لرم چې دا به څه نتیجه ورکړي، ځکه چې امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې چې کوم سامانونه انتقالیږي د هغو تقریبا ډیره لویه برخه د پاکستان د کراچي بندر ته راځي، او بیا له هغه ځایه د پاکستان د لارې په ټرکونو کې افغانستان ته وړل کیږي. د دې نه علاوه د امریکا جنګي الوتکې چې کله په افغانستان کې د طالبانو په مرکزونو بریدونه کوي، نو د پاکستان د فضايي قلمرو استعمالوي. نو له دې وجهې په افغانستان کې د طالبان په مقابل کې د امریکا د کامیابۍ لپاره د پاکستان رول ډیر اړین دی.
Thank you very much for speaking with us.
ډیر زیاته مننه چې زموږ سره مو خبرې وکړې.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
داسې حال کې چې برتانیا په 2019 کال کې د اروپای اتحاد نه اوسي، نو غواړي چې په نړیواله کچه خپل نوی رول ولوبوي. پام وکړئ د هینریج ریجول رپورټ ته چې زامن مومن دي در
ډیر تارون کې وایي کې دی شي چې خپل نفوذ وساتي په داسې حال کې چې د نړۍ ډیر قدرتونه غواړي د ملګرو ملتونو په شان په نړیوالو ټولنو کې زیات استازیتوب ولري. مګر د برتانیا حکومت په دې ټکی ټینګار کوي چې له اروپا نه په اخوا به نړیوال ائتلافونه جوړ کړي. برتانیا له خپل زور نه زیات سوک وهي چې دا د بوکسینګ انالوژي ته ورته ده. یو ځل د بهرنیو چارو پخوانی وزیر په نړیوال ډګر کې د خپل هیواد د رول لپاره دغه انالوژي استعمال کړې وه او له هغه وخت نه را په دې خوا اکثره وخت استعمالیږي. مګر د لندن د سیټي پوهنتون استاد لوک میک ډونګ نو وایي کېدای شي د سوک زور ارکم شي.
Leaving the EU means that the UK could now be seen as a medium-sized economy in an increasingly
اروپای اتحاد نه د وټول معنا دا د چکه د شی مخبزات دن کې توګه په قطب کې دن کې نړۍ کې د برتانیې اقتصاد منځنۍ درجه غوړه کړي چې ډېر اقتصادي بلاکونه پکې منستر غلې دي. تاسو د امریکا متحده ایالاتو چین او اروپای اتحاد ته وګورئ، تاسو به په راتلونکي پیړۍ کې هند، جنوبي افریقا او افریقا ووینئ چې د سیالۍ ډګر ته به هم راووځي. د برتانیې ځای به څه وي؟ میک ډونګ نو وایي د برتانیې زور د نومبر په میاشت کې هغه وخت معلوم شو چې د عدالت په نړیواله محکمه کې قاضي انتخاب نه شو. په ملګرو ملتونو کې لندن د اوږدې مبارزې نه وروسته خپل کاندید وویسته او د هند قاضي هغه ځای ونیو چې برتانیا د 1946 کال نه را په دیخوا چې دغه محکمه پکې جوړه شوې وه نیولې وو. میک ډونګ نه بیا وایي
The way the powers game works now is decidedly different from that of 1945 and we have to question whether
د قدرت د لوبې طریقه د 1945 کال نه بدله شوې ده او د موږ سره سوال دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د دومره اوږدې مودې پورې په دې بڼه دوام وکړي. مګر د دې احتمال نه لیدل کېږي چې برتانیه به د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې خپله دایمي څوکۍ په دې نږدې وخت کې له لاسه ورکړي. او د ملګرو ملتونو متخصص ریچارډ ګوان نوای
Most of the big powers in the Security Council, including the United States and China,
د امریکا د متحده ایالاتو او چین په ګډون اکثره لوی قدرتونه نه غواړي چې د نږدې راتلونکي کې په دغه موسسه کې جدي اصلاحات وویني. برتانیه په دې ټینګار کوي چې داخل خواته دور نه خوري. له اروپایي اتحاد نه د برتانیه له وتلو نه وروسته د حکومت لوړه ارزو دا ده چې برتانیه نړیواله کړي. ګوان نه بیا وایي
On the one hand, the British Foreign Service will be able to invest more resources in UN affairs now that they are
لیوی خو د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت په وسه زیاتې منابع د ملګرو ملتونو په چارو باندې ولګوي. دوی به په اروپایي اتحاد باندې دومره زیات ټینګار نه کوي. مګر له بلې خوا د اروپایي اتحاد د وشتو هیوادونو نه په غیر برتانیا ته به مشکله وي چې د ملګرو ملتونو له لارې په بشري چارو پرمختګ یا امنیت په باره کې په بحثونو نفوذ وکړي. شپنی د جون په میاشت کې وشوه چې د اروپایي اتحاد غړو هیوادونو د برتانیا په طرفدارۍ رای ورنه کړه چې د هند په سمندر کې د چاګوس په ټاپوګانو باندې ادا کړې وه. ګوان وایي برتانیا ته پکار ده چې اروپا طرفدار کړي. دا زیاتوي
If the British are seen to be simply cozying up to the Americans, they are going to lose a lot of
good امریکایانو سره د برتانیې ملګرتیا ولیدل شي نو دوی به ډیر زر د خپل اروپایي انډیوالانو روغنيتي له لاسه ورکړي. څارونکي وای د دې لپاره چې په نړیواله سطح د نوي رول د لوبولو غوښتنه کوي برتانیا ته پکار ده چې نوي ائتلافونه جوړ کړي په داسې حال کې چې زاړه دوستان له ځان نه لرې نه کړي او کوشش وکړي چې په هیواد کې په ګډوډۍ باندې غلبه ومومي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ خبرونه په دې ځای پای ته رسیږي. ساسونه په دې هیله چې خبرونه به اوریدلې وي. مونږ اجازه غواړو. د خدای په امان.